څلور بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې میر احمد ساپی مخته وړي. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې نن سهار ازادي راډیو خپور کړ او پکې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شایي د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مرستو پرته دوام ونه کړي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو مخکې تر هر څه خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د غزنی ښار په درېیمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا لس افغان سرتیري وژل شوي، او په مصر کې د ډیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتاح له پنځو کلونو بند وروسته راخوشي سو. بشپړه خبرونه. د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل
هزارها جریب زمین زراعتی را کاملا
دی وای سیلاب زرګونو جریبه کرهنی زمځکه لمنځه وړې ده، استوګن ځایونه ویجاړ کړي او خلکو ته ځانیا او مالی زیان وشتې دي. تر اوسه د هرات په شاوخوا سیمو او ولسوالیو کې د کوچنیانو او لوی عمره کسانو په ګډون نه کسان وژل شوي دي. شاغلی فرهاد زیاته کړه چې په انجیل، گزاره، زندجان، غوریان او یو شمیر نور ولسوالیو او د هرات ښار په ځینو سیمو کې سیلابونو زیان اړولی دی. د راپور له مخې په بادغیس کې هم سیلاب راغلی او په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي دي. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او لسګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د بلخ د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې سرپرست رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په دیدادي، نهر شاهي او چمتال ولسوالیو کې سخت بارانونه سوي او زیانونه اوښتي دي. د غزنی ښار په درېیمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا لس افغان سرتیري وژل شوي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرون د غزنی ښار په زنخانه سای سیمه کې پر یو امنیتي پوست ته حمله وکړه.
د نشت پترس کې د دریم امنیتی حوزه عامر لومړی ساران مجیب رحمان محمودی په ګډون نه سرتیري په شهادت رسیدلي دي او شپږتنه نور هم ټپیان شوي دي.
د غزنی د والی ویان وایي چې په نښتو کې طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي په بدخشان ولایت کې د شپږ سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. چارواکي وایي چې د بدخشان په ارغنج خوا ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې شپږ افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې په نتیجه کې د امنیتي ځواکونو یوه پوسته سقوط او شپږ افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. ښاغلي نظري وویل چې په سیمه کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ ګړه روانه ده، خو تازه دمي ځواکونه سیمې ته رسیدلې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږل پیغام کې پیښه منلې او د نه افغان سرتیرو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو ادعا او د شپږو امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې ده. خو چارواکي یوازې د شپږ سرتیرو د مرګ ژوبلې او یوې امنیتي پوستې د سقوط خبره کوي. ځای چارواکو دقیقه نه دي ویلي چې څومره افغان سرتیري وژل شوي او ټپیان دي. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د بغلان د امنیې قومندانۍ ویان جاوید بشارت رسنیو ته وویل چې دا پیښه نن وروسته له هغه وسوه چې یو کورولا موټر له یو بارلونکي موټر سره د دوشي او پلخمري پر لویه لاره ټکر سو. د په وینا د دې پیښې ټپیان د پلخمري ښار روغتون ته انتقال شوي دي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. په مصر کې د ډیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتاح له پنځو کلونو بند تیرولو وروسته راخوشي سو. ده د مصر د 2011 کال په پاڅون کې فعاله ونډه واخیسته او د اجازې پرته د اعتراضي لاریون جوړولو په تور بندې سو. د ده خور مونا پرون ماښام پر ټویټر پاڼه ولیکل چې علا راخوشي سو. دې د دغه 28 کلن بلاګر عکس هم خپور کړی دی. د علا مدافع وکیل دا خبره تایید کړې ده. عبدالفتاح په مصر کې د ډیموکراسۍ له پلوي فعالانو څخه یو دی چې په 2011 کال کې په دې هیواد کې پاتون وکړ چې په نتیجه کې د هغه محل واکمن حسنی مبارک له واکه لري سو. دای په 2013 کال کې ورسته له هغه په 15 کلونو بند محکوم سو چې د مصر پوز انتخاب سوی ولسمشر محمد مرسی د کودتا لاري له دندې ګوښه کړ او الله عبدالفتاح د دې اقدام پر ضد په سوله ییز لاریونو کې ګډون وکړ. په وروستیو کلونو کې ګڼ شمیر د ډیموکراسي پلویان توقف سوي دي او پر دوی تور دی چې د 2013 کال له قانونه یې سرغړونه کړې ده چې په لارو کوڅو کې د لاریون اجازه نه ورکوي. مصری چارواکي ټینګار کوي چې په هیواد کې د ثبات په خاطر دغه قانون ته اړتیا ده، خو د حقونو فعالان وایي چې د دې قانون هدف د بیان د ازادۍ مخه نیول دی. او چین له قزاقستانه مننه کړې چې د چین په شینجن سیمه کې د کمپونو ته د اقلیتونو د لیږلو ملاتړ کړی دی. پر پیکینګ تور دی چې د دې هیواد په لویدیځ سیمه شینجن کې اقلیتونه ځپي چې پکښې قزاق وګړي هم شامل دي. منتقدین وایي چین په کمپونو کې د اقلیتونو د ساتلو په اقدام سره له بشري حقونو څخه سرغړونه کوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په چین کې تیر کال 1 میلیون کسان د تروریزم پر ضد مرکزونو کې نیول سوي او تر 1 میلیون نور یې د بیا زده کړو په نوم کمپونو کې په زوره اوسول کېږي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. سیګار وایچ په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو وروسته که نړیوال کومک ونه کړي حکومت سقوط کوي، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل
تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
د دې څرګندونو تر څنګ به وړاندې واوري چې په افغانستان کې له سیل ځپلو سره حکومت مرسته کوي.
مشخص سروی که یا تلفات و خسارات نتیجه معلوم کن.
پاکستان له هغو خبریالانو تحقیقات شروع کړي چې په ټولنیزو رسنیو کې د سعودي د خبریال جمال خاشقجي عکسونه خپره کړي دي. د هغه خبریال دی چې پر سعودي عربستان تور پورې شوی دی چې وژلی دی. دا به هم واوري چې په امریکا کې به بې موټروانه موټر بازار ته راووزي. او دا ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو چې پکې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خپرو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې د پخوانیو ژمنو له مخې د سولې له ټینګېدا وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه برخه کې د افغان حکومت او نړیوالو همکارانو ترمنځ واضح تعهدات او ژمنې موجودې دي. بلخوا سیګار وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته شایي دوام ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانان یو تلپاتې او با عزته سولې ته نږدې سوي او له سولې وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې واضح تړونونه او تعهدات شتون لري.
د افغانستان او د نړیوال همکارانو ترمنځ واضح تعهد شتون لري. تر هغه وخت چې موږ نیازمن یو، زمون نړیوال همکاران د افغانستان د دولت او د افغانستان د حکومت تر څنګ ولار دي. موږ هیله من یو چې سولم په افغانستان کې راځي، واقعي باعث او پایدار سول. تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 3 لک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې ماشونه ورته ونه رسیږي د افغانستان ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو په باور د سیګار له دغه خبرداري نه هدف افغانستان ته د نړیوالو پام راګرځول او له دغه هیواد سره د نویو مرستو راجلبول دي. د د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وای
طالبان د سولې هر خبرځي او د نظام برخه ګرځي بی له شک چې په دې کې ملګری ملتونه خصوصا د نړۍ لوی هیوادونه امریکا او په سیمه ییز هیوادونه دی د افغانستان د مسایلو لپاره د ماموریت نه ماموریت په توګه وګوري دغه نه ماموریت په خپل مرستو باندې ودرې خپل نړیواله ټولنه باید متوجه شي تر څو د افغانستان د ماموریت لپاره یو نوی رنگ ورکړي دغه نوی رنگ باید د مرستو او د بس په سر باندې وي بی له شک چې د افغانستان څخه خارجي کومکونه کم شي خارجي مرستې کم شي او یو ودرېږي د نظامی پرمختګ یا خپل د نظام د څنګه لپاره بډیر سولونه ډیر مشورات راځي چې دا یو حقیقت دی
د خغلی سعادت په خبره د نړیوالو اصول لمخې کله چې کوم هواد له جګړې راوځي او د سولې خوا ته ځي نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه ملګری ملتونه او د سولې نړیوال سازمانونه مجبور دي چې له اړوند هواد سره د مرستو او عادي ژوند ته د راګرځولو یو نوی ماموریت پیل کړي
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د افغانستان په یوشمیر شمال ویدیزو او جنوب ویدیزو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د سر او مال د زیان دا وشتو ویره لا هم شته لسونو یو رئیس د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې سیلونه راغلي دي په افغانستان کې د سیلابونو له امله د خلکو د سر او مال د زیان ویره په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتو په وینا سیلابونو تر اوسه تر 1,20,000 ډیر افغانان مرستو ته اړ کړي دي د پسرلي له پیلېدو سره په افغانستان کې هوا توده شوې ده چې له دې سره په غرونو کې د ژمي پر مهال د درنو واورو د ویلې کېدو له امله د سیلونو ویره په زیاتېدو ده د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل
نمروز دی فارا دی او هیراب دی په دغه درې ولایتونو کې او بادغیس دی سیلابونه د یو تعدید دی او استراری کمیتو که جلسه دایره کلی ده تیمونه رو لیگل شوی ده چی اغا مشخص سروی که یو تلفات و خسارات نتیجه معلوم کنی
د هرات د چورواکو په وینا په 1290 لمریز کال کې یعنی تیر کال په دغه ولایت کې 250 ملی متره باران ورېدلې ده د هرات د چورواکو په وینا په دغه ولایت کې پر بادسنګي غوریان سندجان او کوهسان کې تلفات وشتي او په دې سیمو کې سیلونو تر زرو ډیر کورونه اغیزمن کړي دي د اسوسییټډ پریس اژانس د معلوماتو لمخې تر اوسه د بارانونو له امله بهیدلو سیلابونو درش پیته تنه په افغانستان کې وژلې دي په بلخ فاریاب فراه هلمند او کندهار کې هم سیلونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی د دغو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د نامنویو له امله د مرستو رسول هم سخت دي او په ځینو مواردو کې ممکنه نه دي
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
څلور بجې او څوارلس دقیقې دي تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلي اس ام اسونه لولو هیله ده چې اس ام اس تکرار راوانستوي او سر له اوسه یې راواستوي چې بیا وروسته ګیلاونه کوي چې ستاسو اس ام اس نه دی لوستل شوی د خوست ولایت مقام په ودانۍ کې د اطلاعات او رسنیو همدارنګه د توحید او تعقیب مرکزونه پرانستل شول د دې ترڅنګ د خوست ولایت مقام ودانۍ چې په خو د پوره استفادې وړ نه و په نویو او اساسي تجهیزات او وسایلو سمباله او په اساسي ډول ورغول شو د خوست چارواکي وایي په دې سره به حکومتي ادارې دا وړتیا پیدا کړي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي نجیب الله الخیر له خوست له نور تفصیل سره
د خوست چارواکي وایي په چټکۍ باندې د خلکو د کارونو د خلاصولو لپاره په حکومتي ادارو کې یو شمېر نوې اسانتیاوې برابرې کړې دي دوی وایي تر دې وروسته به خلک اړ نه وي چې د ځینو وړو کارونو لپاره څو ورځې انتظار وباسي او د کارونو اجرایي په ځان ترسره شي چارواکو یاد سرګندونې د پنځمې پورز پر نویو او عصري اداري وسایلو پر مختللي ټکنالوژي او نورو کاری لوازمو باندې د ولایت مقام د ادارو او ریاستونو د سمبالغ او په دې ودانۍ کې د رسنیو د مرکز او توحید او تعقیب د مرکز په پرانیسته کې وکړي. خوست والی محمد حلیم فدایی د آزادۍ رادیو د دې پښتنې په ځواب کې چې په خوا په خپل والی او نورو مامورینو د ښه کاري چاپیریال د نشتون له امله کومې ستونزې محسوسولې وویل.
زیات دا چې په ولس تاثیر ډیر منفی و. ولس به سرګردانه په والی پسې ګرځېدی چې اوس والی په کومه ودانۍ کې دی، کله به ښار کې مېلمستون کې ناست، کله په اقامتګاه کې، کله بیا دلته یو دفتر کې. اوس د ولس ټول مشکلات په همدغه یوه ودانۍ دلته حلی.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ ولی وایي ښه حکومتولي او د خلکو ستونزو ته په لږ وخت کې رسېدنه د خلکو ذهنیت هم د حکومت په اړه مثبت لوري ته بیایي.
دا رقم کاری چاپیریال اصلا ذهنن ډیر ښه تاثیر اچوي د کارمندانو په ذهنونو باندې. په ټولنه کې ډیر مهم رول لري د مراجعینو د جلب جذب برخه کې او هم د کارمندانو د ښه کاری چاپیریال په برخه کې.
د خوست ولایتي شورا غړي هم وایي چې په ادارو کې پخوا د خلکو کارونه په هغه اندازه ژر نه خلاصېدل چې هغوی غوښتنه لرله. د ولایتي شورا مرستیال امیر الله رضوان ویل
تو واقعیت خداده چې دا ډول یو منظم سیستم کاري سیستم موجود نه و، نو خلک واقعیتا چې د دغه خپل ستونزو حل لپاره په دا ډول کده وسنای نظم چې ارمانسته کیږي ارمانسته شو دا ډول موجود نه و، نو طبيعي دی چې ولسونه او خلک د ستونزو سره مخ.
بلخوا د خوست مدني فعالان او روناندي هم په دې نظر دي چې حکومتي ادارې باید فعالیت او وسایل له نظره د اوسنی اثر په تجهیزاتو سمبال وي. د پوهنتون استاد فیض محمد عاطف د ټولو حکومتي ادارو له مسؤلینو غواړي چې په ورته توګه خپل ادارې سمبالي او خپل کاري ظرفیتونه د خلکو له توقعاتو سره سم عیار کړي.
د اوس اقدامات کوم دي د بالکل سل په سل کې مثبت او د نورې ادارو بن نام هم د غوښتنه لرو چې دوی خپل هم په خپل اداراتو کې هم دغه خلکو ته سنتیا ورولي چې خلک په خپل وخت سره خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي.
یاد دي وی کڅه هم په ورستیو کلونو کې په خوست کې ډیره یو حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړی شوی او یاد ادارې تریوي اندازې د وسایلو له اړخه هم سمبالي شوی، خو بیا هم له هغو وسایلو او امکاناتو نیمګړي دي چې په اوسنی وخت کې ارتیا موجود ده.
په افغانستان کې د یو کال په ترڅ کې د سولې په بهیر کې څومره پرمختګونه رامنځته شوي دي په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې یو تفصیلي راپور واوري. خو اوس پاکستان ته مخه کوو. پاکستانی چارواکي له هغو خبریالانو تحقیقات کوي چې دغه هیواد ته د سعودي د ولیعهد د سفر پر مهال پر خپلو ټولنیزو رسنیو د سعودي د وژل شوي خبریال جمال خاشق جي انځور خپور کړی و. شاهزاده محمد بن سلمان نږدې 15 اونۍ مخکې اسلام آباد ته تللی و. د خبریالانو ټولنو او فعالینو د دې اقدام په وړاندې غبرګون ښودلی او دا یې د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ګواښ بللی. ادعا کیږي چې د سعودي عربستان ولیعهد د سعودي خبریال خاشق جي په مرموزه وژنه کې لاس لري، خو ریاض دا ادعا نه مني. د ازادي راډیو د ګندهارا ویبپاڼې د راپور په استناد نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د مارچ پر 13مه د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو د څانګې څخه یو داسې پټ لیک خپور شوی چې ښیي له یو شمېر پاکستاني خبریالانو او ویبپاڼو لیکونکو څخه څېړنې پیل شوې دي. وروسته له هغه چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د فبروري پر 18مه او 13مه نیټه پاکستان ته په سفر تللی و، یو شمېر پاکستاني خبریالانو پر خپلو ټولنیزو رسنیو د وژل شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي انځور د اعتراض په توګه خپور کړ. FIA یا د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څنګ په دغه خبرسوي پټلي کې راغلي چې د موتی الله جان، مرتضی سولنګي، اعزاز سعید، امار مسعود او عمر چیمه څخه د محل تحقیقات پیل شوی دی. د تبعید سوي بلاګ لیکونکو احمد وقاص، ګورایا او نورو څلور اسلام پالو ډلو چې د سعودي عربستان مخالف دي نمونه هم په دې لیک کې راغلي. په لیک کې راغلي دي چې دغه فعالانو د وژل سوي سعودي خبریال انځورونه پر خپلو ټولنیزو رسنیو خپره کړي ول چې د کار د ورغلي میلمه شانته د نه درناوي یو پیغام ورساوه. د دغه درې وی سرچینې د ازادي رادیو غندهارا وی پڼې ته د دیلی کاروالی تایید کړ. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان رس پڼې هم ویلي چې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څانګې څخه سرچینو د لیک تایید کړی دی. په لیک کې دا کار پاکستان ته د محمد بن سلمان د سفر پر ضد یو هدفمند پلان ګڼل سوی چې په خبره یې ځینو فعالانو او ډلو د دې سفر تر وروستۍ ورځې پورې عملي کړ. جمال خاشقجی چې د سعودي یو منتقد خبريال و، په 13 اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د نن په مرموز ډول وژل شو. داسې ادعا کوي چې دا خبريال د سعودي عربستان د ولی عهد په سپارښتنه وژل شوی دی، خو ریاض دا ادعا ردوي. مرتضی سولنګي یو له هغو خبريالانو دی چې د پاکستان د فدرال تحقیقاتي ادارې په لیک کې نومیت شوی دی. نوموړي د ازادي راډیو ګندهارا وی پاڼې ته په دې اړه کلک خبرګون ښودلی او دا اقدامې نامعقول ګڼلی دی. دوی وی دغه تحقیقات پاکستان د قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو پر خلاف او د بیان ازادي د ختمولو په معنا دی. ایمار مسعود یو بل پاکستانی خبريال دی چې په خبرسوي لیکي نوم شامل دی. هغه پر خپل ټویټر باندې لیکلی په پاکستان کې د بیان ازادي لرشتونی ګواښ سره مخامخ ده. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې هم دا اقدام غندلې دی. د دغه کمیټې پر ټویټر باندې راغلی چې د پاکستان فدرالي تحقیقاتي اداره باید د ټولنیزو رسنیو د پوسټونو له کبله د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. دا کمیټه لیکي آیا د حیرانتیا خبره ده چې ولې خبريالان د جمال خاشقجي بیرغ رپوي؟ هغه هم د دوی په څیر وو او د خپل کار لپاره ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د څانګې مشر عمر واریاچ هم پر ټویټر د خبريالانو پر وړاندې د تحقیقات تر پوښتنې لاندې راوستي دي. په لیک کې بل شامل وی بلاګ لیکونکي احمد وقاص ګورایا چې د محل په هالند کې اوسېږي ویلي چې د خپل کمپاین ته دوام ورکوي. هغه د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې ته په یو پیغام کې لیکلي، زه یو پاکستانی وګړی یم او د ډیموکراسۍ او په دې هیواد کې د قانون پلي کېدو لپاره مبارزه کوم. موږ یو داسې پاکستان غواړو چې ویره او ترور پکښې نه وي او ټول وګړي مساوي وي. د بی پوله خبريالانو په هغه راپور کې چې په 2013 کال کې خپور شو راغلي چې پاکستان د یو سلاتیا هیوادونو څخه چې د بیان ازادي پکښې پلي کېږي په 1.9 قطار کې راځي. د دې هیواد خبريالانو فعالان د سانسور څخه شکایت لري او پوځي چارواکي د رسنیو د کنټرول په لټه کې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي په آسیا کې ده، چارواکي چې پر ایران د فشار زیاتولو پر لارو چارو له بیلابیلو هیوادونو سره بحثونه وکړي. امریکا تیره اونۍ هم پر 25 اشخاصو او کمپنیو چې د ایران سپای په سرانه انقلاب ځواک او دفاع وزارت ته د څه باندې $1 میلیارد په انتقال کې دخیل ګڼل شوي وو تازه بندیزونه اعلان کړل. صالح محمد صالح دا په دې اړه راپور لري.
د ټروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګل مندلکر نن جمعه په سنگاپور کې وویل راتلونکي اونۍ به په ماليزیا، سنگاپور او هندستان کې له چارواکو سره پر ایران د فشارونو زیاتولو په اړه بحثونه وکړي. مندلکر ویلي دا ډیره مهمه ده چې دغه هیوادونه مهمې او بیلابیلې لارې لري چې د ایران رژیم ورڅخه د تیلو د انتقالاتو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د خطا ایستلو لپاره استفاده کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو د رسولو هدف ټاکلی چې له واردونکو غواړي یا د ایران د تیلو رانیول کم کړي یا به د امریکا د بندیزونو سره مخامخ سي. خو امریکا ځینې هیوادونه له خپلو بندیزونو د لنډې مودې لپاره معاف کړي چې کولی سي له ایران څخه د انرژي رانیولو ته ادامه ورکړي. د دې کار هدف دا دی چې د دغو هیوادونو خپل اقتصاد له زیانمنېدو وژغورل سي. د ټوریزم او مالي استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانې وزارت مرستیال سیګل مندل کرویلی دا سفر پر ایران زموږ لخوا د اضافي فشارونو تر راوستلو وروسته کیږي. هغه ویلي تیر اونۍ مو د اټومي ساينس پوهانو ادارو او نورو کلیدي پرسنلونو په وړاندې اقدام وکړ چې د ایران له رژیم سره په تیر وخت کې د اټومي وسلو له شرکتونو سره دخیل وو. واشنگتن تیر سیشن به د یوې پراخې شبکې د شنډولو اعلان وکړ چې په وینا یې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره یې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او د ایران دفاع وزارت ته تر $1 میلیارد زیاتې پیسې انتقال کړي دي. د امریکا حکومت پر 25 اشخاصو او کمپنیو چې د دې شبکې برخه ګڼل شوي تازه بندیزونه اعلان کړل. په دې شبکه کې په ایران، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ډیره فرعي کمپنۍ هم شامل دي. میرمن مندل کرچی د سنگاپور د مرکزی بانک له چارواکو سره هم نن کتلی وای غواړي سبا شنبه د سنگاپور له کورنیو چارو، مالیې او سوداګری وزیرانو سره وګوري. میرمن منډیل کر تر دې مخکې هم اروپایي متحدانو ته له ایران سره د تجارت په باب خبرداری ورکړی وو. د ځانګړو اهدافو لپاره کارول کیدونکو وسایطو په اړه هم خبرداری ورکړی وو چې له تهران سره د تجارت اجازه لري. خدا کر د امریکا له بندیزونو سرغړونه ګڼل سوې ده. د امریکا حکومت د هغه څه په وړاندې چې په منځني ختیځ کې د تهران ناوړه فعالیتونه بلل سوي جدي دریځ خپل کړی دی. ای داسې و چې ایران له افراطي تاوتریخوالي ملاتړ کړی، د بالستیک او اټومي وسلو ازموینه یې کړې او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ ته یې ادامه ورکړې ده. خو ایران د تروریزم د مالي ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې اټومي پروګرام یې غیر نظامي اهداف لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر میلادي کال د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د لوګر ولایت د ضلع سوالې د چوتري د کلینه تاسو سره پاړی کې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو خصوصا هغه چارواکو ته چې افغانستان هر ګوټ ته او غریب ولست مرسته ورسوي، خصوصا د لوګر ولایت د واري صاحب محترم څخه پښتنه وکي چې ته څنګه ناسې، ته ولې د چوکۍ باندې دغلته ناسې، ته باید دولت غږ واورې ور مرسته راځي هغه ضرور پنځونه پاره په جیبونو کې اچي چې هغه واري صاحب پښتنه نه کوي، یو مکتوب نه رالیږي، واحات نه راځي، درې مرسته راغلې د یوې پښتنه ونه کړه د ولس او د حکومت له منځه ډېر غټ واټن منځته راځي وروره، باید دې پښتنه وشي د څاروي په باره کې مرسته راغلې هغه یو دوه درېو کسانو په خپلو جیبونو کې واچولې، د یو د سړې میاشتې مرسته راغله د غنمو او څلورو پنځو کسانو په ننګرهار ولایت کې په مایپر باندې ویوړه، په ننګرهار په ګودامونو کې خرڅ کړه، پیسې په جیب کې واچولې، داسې نورې نقدې پیسې راغلې وې هغه چې چا څخل خوښه وه هغه څلورو پنځو کسانو په جیب کې واچولې. خدای دې وکړي چې دې کلک غور وشي او د دې پښتنه وشي د لوګر د والي صاحب نه د راځر د ولسوال صاحب نه چې دا چاته ورسېدې او د دولت نظر کې واخیستل شي. وسلام، ډېر زیاته مننه.
د هرات ولایت دارالعلوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماو وسلو د سربندي چې تقریبا د افغانستان د ګډ ګوټ علما راغلي وه، خو په یوه غږ یې ویل موږ صلح غواړو، په هر قیمت چې صلح غواړو. او دا یې وویل، د دې شورا رئیس وویل، د علماو د شورا چې اشرف غني ویلي وه زه آماده یم صلح ته هر قرباني چې وسي، او موږ صلح غواړو، هر قیمت چې وسي صلح غواړو، موږ ستړي د جنګ څخه او ټول ملت ستړي دی د جنګ څخه. په ریاست مولانا جلیل الله خپله اشرف غني مخاطب ګرځوشته ویلي وه هر قیمت چې وسي صلح غواړم، باید نو اوس هم خنډ باقي نه سي صلح ته. دا نظر مې سره شریک کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې به له چلوونکي پرته واړه موټر بازارونو ته راووزي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
له ام آی ټی پوهنتون سره یوې اړوندې کمپنۍ بې چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس رائیډ نومیږي په لومړي پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی، ټول ټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سش کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. له دې مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر ښارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رائیډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر اداري واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له څلورو تر شپږ کسان ځایی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
راشد د بادغیس له بالا مرغاب څخه پراستولې سمس کې لیکلې دي. سیلابونو زموږ په ولسوالۍ کې سخت مالي سیانونه اړولې دي او مرجوب لای هم رامنځته کړې ده. حنیف روي لیکي تیره شپه سیلاب په هرات کې سخت زیانونه اړولې دي. ګل محمد لبکوالی کې هیله ده چې له سیلاب ځپلو سره ژر تر ژره مرستې وشي. نور الدین د کندهار له پنجویلی کې د خدای شکر دی چې بارانونه شوي دي، ویالي ډکې دي او کرکېله شده. نصرت الله قانت له کندهار لیکلی دي له سیلاب ځپلو سره دې مرسته وشي. او عبدالحکیم جمالی د فراه له بقوا څخه لیکلی دي سخت توپان دی، شای زیانونه واړوي. یو شمېر نورو اوریدونکو پر نورو موضوعاتو باندې سمسونه راستولی دي. په دې ترڅ کې تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی دي، له حکومت څخه غواړم چې د 12 ټولګیو فارغونو ته د کار زمینه برابره کړي. بلال له کندهار لیکلی دي سولې ته خلک دې تشویش نه کوي، سوله راتلونکې ده. زبیح الله د پلچرخي له زندانه لیکلی دي مخابراتي شبکې د انټرنیټ ارزانه کړي. او عبدالرحمن لیکلی دي طالبان هغه وخت سوله کولی شي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د هرات ځای چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د سیلابونو په نتیجه کې ګڼ کسان وژل شوي او سلګونو کورونه ویجاړ شوي دي. د غزنی ښار په درېمه حوزه کې نن له طالبانو سره په نښتو کې شاوخوا لس افغان سرتیري وژل شوي دي. افغان چارواکي په بدخشان ولایت کې د شپږو سرتیرو د مرګ ژوبلي خبر ورکوي. په بغلان ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو کس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. په مصر کې د ډیموکراسۍ پلوی فعال علا عبدالفتح له 50 کلونو بند تیرولو وروسته راخوشي شوی دی. او چین له قزاقستانه مننه کړې چې د چین په شینجان سیمه کې کمپونو ته د اقلیتونو د لیږلو ملاتړ کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرې چټکې کړې، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنویو په وروستیو پیښو کې تر دېرش زیات کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې پولیس، ملکیان او د دولت مخالفان شامل دي. د جرمني خبري اژانس په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
په افغانستان کې شاوخوا دیر افغان امنیتي پوځیان او دوه ملکیان د طالبانو په وروستیو حملو کې وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغه کسان په تیرو 48 ساعتونو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې وژل شوي. په غزني کې د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې 15 پولیس په دوو ساحو کې د طالبانو په وروستیو حملو کې وژل شوي، خو د ولي ویان محمد عارف نوري بیا جلا ارقام وړاندې کوي، وایي چې د وژل شوو پولیسو شمېر تر دې کم دی. ښاغلي نوري ازادي راډیو ته وویل
د دریم امنیتی حوزه عامر لمړی ساران مجیب رحمان محمودی په ګډون نه سرتیری په شهادت رسیدلی دي او شپږتن نورم ټپیان شوي دي. په دغه نشته کې وستوالو ته هم مرګ ژوب راوښته ده، خو تر اوسه پورې کرش میره زموږ په لاس کې نشته ده.
په بدخشان ولایت کې بیا د ولایتي شورا ځینو غړو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې و پولیس پرونه جګړه کې وژل شوی. د بدخشان د ولی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته ویلي چې وسلولو طالبانو تیر شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید کړی چې له کبله یې یوه پوسته سقوط شوې او شپږو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وشتېده. بلخو د بدخشان د ولایتي شورا ځینو غړو ویلي چې وسلولو طالبانو له تیرې پنجشنبې راهیسې په ارغنج خوا ولسوالۍ کې شاوخوا 40 پولیس محاصره کړي دي. هلته په هلمند کې پر یوه پوسته د وسلولو طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل شوي دي. د هلمند ولی ویان دا خبر تایید کړی دی. د زابل د ولایتي شورا مشر بیا ویلي چې وسلولو طالبانو په زابل کې هم و پولیس په جلا حمله کې وژلي او تنور ټپیان کړي دي. اژانس په لغمان کې د طالبانو په یو راکټي حمله کې د دوو ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ولایت یو ویاند ویلي چې په پیښه کې اتنور کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې وسلولو طالبانو پراخې او شدیدې حملې ته چمتووالی نیولی، د ټینګارو کړی چې افغان ځواکونه باید چمتووالی ولري. د افغانستان دفاع وزارت نن په ویلامیه کې بیا خبر ورکړی چې په تیرو 46 ساعتونو کې د عملیاتو په لړ کې شپږ وسلوال وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس لیکي که څه هم وسلولو طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې په مذاکرو کې برخه اخیستې ده، خو په عین حال کې پر افغان امنیتي ځواکونو لوی حملې هم کړي دي. د بحران نړیوالې ډلې ویلي چې وسلول طالبان هڅه کوي چې په خپلو لویو حملو سره په سیاسي مذاکرو کې امتیاز ترلاسه کړي.
ویل کېږي چې طالبانو د دې لپاره حملې زیاتې کړې دي چې د سولې په خبرو کې ډېر امتیاز ترلاسه کړي. تیر لمریز کال د افغانستان د سولې بهیر د بېساري پرمختګونو شاهد و. په دغه کال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ څو ورځنی اور بند وشو. د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې، که څه هم تر اوسه افغانان سولې ته نه دي رسېدلي، خو هیلې ورته ډېرې دي. اجمل تورمان په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د افغانستان د سولې بهیر په 1990 مریز کال کې خبر مختګونه درلودل، خو تر اوسه د غیوات خلک خپل د غهیلې او اساسي غوښتنې ته ندي رسیدلي. په تیر ولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اور بند وشو او خلکو د کوچني اختر په درې ورځو کې په سوله کې ژوند تجربه کړ. افغان حکومت په لوی اختر کې هم مشروط اور بند اعلان کړ، خو طالبان ورته د کوچني اختر په شان ژمن پاتې نشول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان حکومت وکولای شول چې سوله په اصلي بحث بدل کړي او اوس د سولې موضوع په ملي او نړیواله کچه د ژبو پر سر ده.
حکومت وعدت ملي بازم افتخار داره که صلح یز یک موضوعی که غیر قابل باور بود و مطلق داشته بود امروز در مدن آمد. جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین المللی، کل حرف صلح رو.
د افغانستان د جګړې د ناروا ګڼلو او د سولې نه د ملاتړ په تړاو په دغه هیواد سعودي عربستان، اندونیزیا او پاکستان کې د دینی عالمانو غونډې په 1990 مریز کال کې د افغان سولې په برخه کې نور پرمختګونه ول. دغه شان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړیو هم د سعودي عربستان د جدي په خر کې د وی غونډې په جوړولو سره په افغانستان کې جګړه وغندله او د افغانستان د سولې پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ. خو هغه څه چې د سولې بهیر ته سا ورکړه، د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زلمی خلیلزاد ټاکل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې ښاغلی خلیلزاد ښه انتخاب وګڼلو. زلمی خلیلزاد د خپل کار په پیل سره په سعودي عربستان او قطر کې طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې او ورسره د طالبانو یو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر هم د پاکستان له زندانه خوشي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د رئیس په توګه غوره شو. د افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وای سولې ته د رسیدو په خاطر باید هیڅوک او هیڅ لورې یو پر بل ځان لوړ ونه ګڼي او انحصار غوښتنه ونه لري.
صلح نباید به یک نوع انحصار و برتری طلبی منجر شود و نباید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح به عنوان یک قدرت مسلط بر سرنوشت دیگران حاکم شوند.
په 1990 مریز کال کې سیمه ایز او نړیوال ملاتړ هم له افغان سولې پراخ شو. د ملګرو ملتونو سازمان، بریتانیا، ناټو، روسیې، چین، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو هم اعلان وکړ چې د افغانستان په رهبرۍ د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په څوزلي د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه وکړل او هڅه یې دا وه چې د افغان سولې په برخه کې د ټولو دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. ښاغلي خلیلزاد او طالبانو په تیرو څو میاشتو کې 15 پړاوه خبرې وکړې او دواړو خواوو ویلي چې په ځینو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلي دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې په دې هوکړه چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي خوښي څرګنده کړه.
گفته میشه که گروه طالب ها به این موافقه کردند که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنند، به همراهشان ارتباط نمی داشته باشند و شمول القاعده و به همراهشان مقابله می کنند. اگر همین خبری که پخش شده واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشد، یک قسمت از مشکل افغانستان
د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه د محمد عمر داوودزی ټاکل د افغان سولې په برخه کې په 1990 کال کې بل اقدام و. ښاغلي داوودزی هم تر اوسه پاکستان، چین او ایران ته سفرونه کړي دي او هڅه کوي چې د افغان سولې په برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. دغه شان د سولې په برخه کې د هڅو په لړ کې کولای شو د مسکو له ناستې هم یادونه وکړو. په دغه ناسته کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي څیرو او د ګوندونو استازو ګډون کړی و، خو افغان حکومت دا بې ګټې او نمایشي وبلله او وی ویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د دا شان غونډو جوړول به کومه ګټه ونه کړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم قطر او د نورو هیوادونو هغو غونډو ته په اشاره سره چې د افغان حکومت استازو پکې ګډون نه درلود وایي په داشان غونډو کې یوازې تفاهم کیږي نه په خبره توافق.
توافق نهایی و اصلی در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان طالبا در مذاکرات صلح افغانستان صورت میگیره. این وایی رو به خیر تمام جناح ها میدانه.
دغه شان افغان حکومت په 1990 مریز کال کې اعلان وکړ چې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړوي. په لومړي سر کې ویل شوي ول چې دغه جرګه د هود د میاشتې په وروستۍ کې جوړیږي، خو وروسته بیا د سولې عالي شورا ویل چې دا جرګه به د ثور د میاشتې په 9 نیټه جوړه شي. د سولې ولسی حرکتونه هم په دغه کال کې زیات شول چې له دې لړۍ د هلمند د سولې کاروان نه یادونه کولی شو. د دغه کاروان غړیو چې وروسته ډیر شول له هلمند نه تر کابل پلی او له کابل بیا تر مزار شریف پورې پخې بلې سفر وکړ. د دغه حرکت یو غړی ظاهر جان ولیزی وایي دا چې به بالاخره دوی سولې ته ورسوي. د سولې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې چې ویلي ول په افغانستان کې به یو نوی او هر اړخیز حکومت جوړ شي، د افغان حکومت له غبرګونونو سره مخ شو. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د یادو څرګندونو په تړاو په کابل کې د پاکستان د سفارت استازی احضار کړ. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته د رسیدلو لپاره یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، خو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی. خاغلی غنی په وار وار دا ویلي حاضر دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له خپل سر هم تیر شي، خو ټینګار پر دې دی چې سوله باید په دقت سره وشي.
ما مسئولیت داریم، صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان. پایدار صلح به دیده به زمینه برابره که چی مو خپل ملی اهداف ته ورسیږو.
خزو بیا د افغان صلح په برخه کې خپل رول کم رنگ ګڼلی دی او د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې د وروستیو کلونو را سره وړنې په ځانګړي ډول د خزو په برخه کې باید هیرې نشي. خو د افغان حکومت چارواکو تل ډاډ ورکړی چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې پرمختګونه خوندي پاتې کیږي. په ورته وخت کې د سولې د پروسې په برخه کې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب نیوکو چې ګوندي نوموړی غواړي د سولې په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته پاتې شي بیلابیل غبرګونونه له ځانه سره درلودل. امریکایي چارواکو په دې تند غبرګونونه وښودل او وی ویل چې په ښاغلي خلیلزاد انتقاد د هغه هیواد په بهرنیو چارو وزارت انتقاد دی. یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي کړیو هم د ښاغلي محب د دغه څرګندونو په اړه غبرګونونه درلودل. یو شمېر ورنه ملاتړ وکړ او یو شمېر بیا سلیقوي وبللې، خو هم خلکو ته بیا هر څنګه چې وي سولې ته رسیدل مهم دي. دوی وایي دا د دوی اساسي او یوازینۍ غوښتنه ده.
نه چې سوله وشي خو خله خو ټول مسلمانان دي کنه، وروم نه دي کنه، په اسلامي کې وروم نه دي، خو دوی د خلکو په خوله باندې وی دي څه به کوو.
په افغانستان کې دوامداره او رانکارو جګړو خلک داسې سولې ته تګي کړي چې په دې تړاو آن یوه وړه خبره او کوچنۍ ناسته هم په نیک فعال نیسي او دغه ارمان ته د رسیدو لپاره یې هیله من کوي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د خوشی په هیله ورزو د دیونې راغلو پیغامونه ته زموږ یو شمېر دوستانو د تل په څیر په خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو څخه شکایتونه راستولې دي او له اړوندو مسولینو څخه غواړي چې دا ستونزې ورهواره کړي. د همدې دوستانو پیغامونه په پګر د وورو بیا به نورې ستونزې هم راوخلو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې مونږ غوښتنه داده چې د عربا دفترونو والا مونږ له مخکې په 50 پوره 50 افغانۍ باندې 1500 امبیانې راکولې، اوس هغه څلوېښت امبیانې راکمې کړي دي، 400 او 600 امبیانې راکوي. همدارنګه په 200 افغانۍ باندې به مونږ له پریم ژته زر پریم لیکونه به راکول د 200 ورځو لپاره، هغه اوس هغه اوس 800 او 500 ملکول راوسي. همدارنګه ټوله فیصدي چې دا ټوله راکمه کړې ده. د افغانستان خلک ډېر غریب خلک دي، بیچاره خلک دي، کار نشته، ژوند نشته، ګټه نشته، دی بل د پیداوار نشته دی. مخکې به کار نه پوره 500 افغانۍ به بیا په هغې کښې 15 افغانۍ زمونږ نه مالې دولت ستانۍ 15 مونږ ته 15 څلوېښت پاتې کېږي، هغه خو ایسته لاړې. اوس پاتې دا کوم 500 افغانۍ به چې مونږ انډیانې راخلو دې کښې انډیانې مانه کار چې واچوو
څرنګه مالیه لاړ شي، څرنګه دفترونه والا دینبیانې کمې لاکي، څرنګه پې سیستمونه ځانه پې فعالېږي، سیستمونه هغه کې څلور او پنځه او لس او شپږ او اته او لس سره ناقصان دي وړي، نو هېڅ خاورې موږ ته نه پاتې کېږي. دولت ته زموږ خواهش او تقاضا ده چې دغه شانتي تاوانونه مخه ونیسي.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کنړ ولایت د درپی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کال وشو چې مخکې افغان د اریبا پایا وه فعال وه، اوس چې کوم دی هغه قطع شوی ده. یو افغان بی سیم پایا ده چې کله پایا کله وي او کله نه وي، بس ډېر مشکلات ورسره مونږ مخ یو. او دلته زړه زمونږ د دغه وخوړل شي د درپی د مانوګي ولسوالۍ نه خبرې کوم. او دغه یو افغان او بي سیم ده چې کوم دی نو بس کله پایا وي او کله نه وي، او ډېر مشکلات سره مو مخ یو. او بس مقصد زمونږ د غم دي زړه تزر وخوړل شي. وسلام.
السلام علیکم، زه محمد رخان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه د سره په اړیکه کې یم. د مې ستونزې دا دي چې دلته دوه شبکې لوړې دي، یوه اتصالات یوه روشان. دا دوه سره شبکې نه فعالې شي، همداسې بارانې وورې خراب کړي، خلته ډېر زیات مشکل دی. دلته مېز د موبایل نتورک نشته. حکومت ته پچار دو چې د برمل خلکو سره په دا خبره ونی غور وکړو. دا شبکې باید زر خلوصي شي، روشان شبکه دو یا یوه اونۍ ورځ فعالې شي، دوه اونۍ ورځ فعالې شي. ټولې دکاندارانو شمېرې وکړې وړې دي، نو فعالې شي نه.
بلی، السلام علیکم، زه سالم محمد د واشیر ولسوالۍ سر په اعتماد کښې. څنګه مو دغه ده چې دا بې سیم خدا درولې ده، سم کار مشته منطقې کښې نه کوي. موږ د مقامات ته دغه خواهش دی چې دا خدا فعاله کړي او ښه کار کوونکي. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو، زه نعمت الله د بغلان ولایت د جاریخوش ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کښې یم. زموږ داسې یو مشکل دی چې بغلان ولایت کښې د سهار د شپږ بجو پورې دغه سلکاټونه کار کوي، او بیا د ماښام د شپږ بجو نه د سهار د شپږ بجو پورې دا ټول سلکاټونه بند شي. دا ولې بندېږي؟ دغه زموږ ډېر غټ مشکل دی. ما ته ولسلام چې شپه ورځ کار کوي، نو ستاسو د لور اشرف غني سره دا هیله کوم چې دغه مشکل را حل کړي. وسلام.
دوستانو، ستاسو پیغامونه مو د واورېدل. لکه څنګه چې خبر یاست، موږ په نورو خپرونو کې هم له اړوندو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل آریوبی د سه شنبې په ورځ په کابل کې په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې له دې وروسته به د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې له نرمښته کار وانخلي. ښاغلی آریوبی له ټولو مخابراتي شرکتونو وغوښتل چې د خلکو لپاره خدمات لا ښه کړي او اسانه یې کړي، او که داسې نه وي نو د هغو کمپنیو د تړلو خبرداری ورکړ. نوموړي د سه شنبې په ورځ په کابل کې داسې وویل:
دی وایي یو څه مهلت ورته ورکوو چې دوی اصلاحات راولي، خو که اصلاح نه شول لومړی سپارښتنه ده، دوهم جریمه ده، او که بیا هم ونه شول اړ یو چې جواز ورڅخه واخلو. له دې وروسته مراعت نشته، زه هیڅ مراعت نه کوم، او که دا کارونه مې عملي نه کړل آماده یم چې استعفا ورکړم او تاسو غوندې یو بل کار پیدا کړم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه هم په ګډه واورو چې د خپلو سیمو ستونزې مو راسره شریکې کړې دي.
بلې، السلام علیکم، علي حکیم د کونړ ولایت څخه د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام، زه زما نسب ته وفا له ملي ادارې څخه ده غوښتنه ده دغه الکترونیکي تذکیرې د زر تر زره په ختیځ زون او بېلابېلو سیمو کښې شروع کړي. دغه تذکیرې ډېرې مهمې دي. تاسو څخه بیا هم غوښتنه لرو، په وخت مو ولرو، نو دغه مسؤولین تاسو مېلمانه کوي او په دې اړه کښې وضاحت غواړئ. مننه د پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم محترم، زه ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ټول سلامونه وایم. دوی د ازادي راډیو نه ډېر زیات خوشحاله چې د غریب سړي اواز د دولپور چارواکو ته رسوي او د مستحق خلکو اواز تر خپلې ادارې رسوي، او ډیر زیات خوشاله یم مګر دا یو عرض لرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخبل اسناد په لاس ورکړي د انیشیات کوم اسناد موږ تر کړی دي خو اوس موږ تاسو پانه تر اوسه پورې موږ دا د ملکانو دا کاغذ په قوت ورکړي او تاسو به غمه شئ او موږ تاسو سمجه کې اواخو د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست د ماجی ریاست ته لاړم هغه پیلې تام چې په پرما کې پاک د تذکرات جوړه کړې ځرانه هغه جوړه کړله نو اوس تذکرین پورې جوړه کړلې او اوس ډېر زیات اوس موږ کوم تاسو لکه راي کور کې اوسېږو دلته چې ورڅ چې ما بلد صاحب ته ورڅ یوټو چې دا راته دا دا ولې دا راکې یو شکل کوم ځکه ورکې کې شکل وکوله نو د موږ غیر نه محروم وي په دې واجب باندې چې دا کني شنو دي چې دا ختم د کړي کني شنو نه د کړه اصلي دا یو کال چې کې کني شنو د کړه اصلي موږ د موږ आवाज دا د چا چا وک برو چې سلام علیکم ډیر مننه اورور زموږ आवाज نه هی دا غره چې دا سوشل میډیا بازار د مرګاتو فساد سره په اړه کې دا مې وازنه هیله د وروره چې موږ زبرانو او د لوزي د تند سره ډیر مخ دا د هرات حکومت موږ د بارغه سره لایت مهاجرین سره هیڅ پام لرنه نه کوي وروره نو یو څه پام لرنه کوي چې د بل څه د نسره د بل څه د کوي چې د بل څه د نسره وروره بیا د دې ماته تشناب د وسه وروره د ډوډۍ د خورولو پام لرنه نه سره سره کړه ډوډۍ د خورولو پام لرنه سره وسه د وګو د نسره کړه وګو د وسه وروره د توسو د کمپال د نسره کړه هغه د سره وسه وروره د بچانو د ډاکټر ماته ځاتونه نسره که هغه را سره وشي ورور قربان سم د غنه د هر سوج سره ورور موږ مخي واسونځه مونږ ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د هلبر ولایت ساتر په تباس کې د هلبر ولایت د ساکناو له سوالي پاره د ځات د دوی د ساکناو له سوالي چې چیک بغل جده جلا د بوځو سړک دی د شاف وخت کې د دبر او د سړک جوړول کار مزدور ثوري ما اوستر داد چې څو داش کې مخ کې او کې قدر رالي د سیباس خاور پر لواو چې به له سر راواله خپل بازار کې جوړ کېاو د ته خراب شوی دی خصوصا دولت صدا غوښتل د اقتصاد وزارت غوښتل د جوړوي او کو جوړوي وزارت صدا غوښتل لرو چې د افغانستان د هلمر ولایت د ساکلاد او رسوالي صدر چوس کې حاضر ساکلاد او سوال په لاس کې د یو حد پورې د بر راغلي دی او سوال هم پر څه ډول سوال یو کې د سرور چې او د دبر جوړ کې ولت کې ستړي دي دولت څه بډیا خوشاله او د سفر په دولت نه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
السلام علیکم زه د نګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلی ګلدین تای سره په تماس کې مزم درخواست او خواهش پیشنهاد ده چې د څومره سبزی یا فروټ په افغانستان کې دي دا په وخت سیزن کې یعنی د تبوی مچی وده ټماټر یا درومیانو خالته په دیش په سالی خالداري باندې فلورل کیږي او اوس هغه رومیانو خالته چې هغه اوس موږ ته په زر خالداري باندې نه ملاويږي همدا شان دي ته فروټ چې واخلې زه به تاسو کوم یو شی خو شنه می وجات یا سبزیجات څومره چې دي په افغانستان کې زمونږ د دیش ټورنه نشته دي په افغانستان کې بارمونه نشته دي چې دا کوم شی نه چې په وخت سیزن کې ارزان ملاويږي هغه واخیستل شي او هغه اخترونه کې پرمونی کې هغه وساتل شي نو ته مقام وسایده و نو موږ به اسکله به افغانستان خلک نه خراب دیدل خو خارجي مملکې بار ملکونه راځي افغانستان کې دا شی نه اخلي هغه دی وړي اخترونه یا پرمونه هغه پر خپل زمينه برابر کړی هغه شی نه بیره وړي موږ باندې یو فلص یو فزر باندې هغه شی نه موږ باندې خرڅي افغانستان به څنګه په خوب باندې وتريږي
سلام علیکم زاج محمد یم زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ تاسو معلومات ورکړو مدادي کثر په هغه باندې غونډه باندې یو د هغه نظر درکوم دا یو کیسه دا یو اوسی دلته ډیر ډیر واوري دی موږ ټول ورته انتظار یو که چې خدای دا جوړ وکړله موږ لپاره مخ ډیر کومه کونه دلته راولېږي چې دلته تقریبا یو نیم متر واوره پرته ده او د شیرو لارم بند ده شپږ اویا کسان یې خواته ایثار دي هغه لا تر اوسه نه راغلي خدای پامه
زه د روزګان ولایت سفر جزاد ولسوالۍ خبره کوم زما شکایت دا دی چې زما خبره دی د ریاست جمهوریت ورسیږي چې زموږ په چمن د جزاد ولسوالۍ د چمن په نامه یو قریه ده چې بسته تقریبا نه سوځي موږ په پخې مشته نو دا ځکه په سنې سپانچ کې وګورې دا سره ګډ کړی ده موږ د قریاتو حسنات په لوی ولایت مالک پروتي
نما بدغه برابر د ولسوالي مکتوب هم وړي د مسؤلیت مکتوب هم وړي دي د ولایت مکتوب هم وړي دي چې نو وزارت مالیات خدا خاصنه چې ما خندونه جوړ کړی دي. زه غواړم د جمهور ته چې د لوی وزارت مالیه او د محترم جناب والي صاحب او د محترم جناب ولسوال صاحب دا خواهش کوم چې دغه د خیلزیات او اسناد مشترک سره د اړحته چې زموږ دغه ملکي مور بهر سي ته خپل حق ورکړو او په دغه خیلزیاتو باندې سره وویشو. په دغه خیلزیاتو کې چارته غونډې دي پر هغه غونډه سره وویشو. والسلام.
بله کمال ولایت خبر کوم نور څنګه بار بار باندې څو ځله و خلبو د شکایت کوم کله د دغه خپل خوتا ځانه چې دغه خلبو د غریبانو او دغه چا غواز نه ونیوي دغه د انتخاباتو کوم خپلواک سن د خلبو کوم کارونه سره کوي د دغه معاشات زندولې دي نیو ورکی دغه تاسو کتاسو پروګرام باندې جوړ کی چې نوو ځل کې دغه خلک راوړی د کمشنران قزاړي کني چې دغه دلیل معلوم کی چې تاسو په کوم دلیل لا پیسې نه ورکوي خلک به د مشکلات سره مخامخ دي. دغه ما आवाज کوم درو ټول چارواکو پر ورسې منم. السلام علیکم استاد
راځي کاپټن سلام علیکم. ما مشکل دي زما خبر ټلیفون مقامات پر ورسي خصوصا سره والی کړی زما ځوان د شيګان از افسوی دي د پبلیک شپ د ځان کې چې پرم د لکه ما نو ټلیفون مې یو رقم دی کړی نو یو رقم دی او زه تا ته مو میا چې نو زه تیر کړی ام د شيګان می د افسوی نو زه دا تیر علی سره کوم صدا خواهش کړم چې زما خبرې پر مو مقامات ورسي او زما غوړي کله ما ته کولی شم څنګه دې څار نه کړی کله دې څه پرسته ځان ته ورته مرچو نو ما خبره ته کوم کومه دوره کوي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاج محمد نوځه ما د دې سره پات سره د ټلیفون پات لیکم زما یو نظر دا کتاب خبرو په اړه عام خلک دې نظر وکړي د غوښتنې چې نه پولیس خواړه د چارواکو او د جنګي کسانو کار دی. زما په نظر دا خبرې دا چې یو پړاو ته رسیدلی دي چې دا د دوی خبره هغه وخت د نجیب د وخت د مجاهدینو سړي ته ورپه یادوي چې یو وخت کې نجیب و مجاهدینو ته ور تاسې راسئ چې په خپلو کې سره کښېنو دا مشکل سره حل کړو د دا حکومت پایه باندې ټولې نشي رنګي او دا مشکل به د خبرو د لارې حل کړو. مجاهدینو ټول چې موږ تاسو په کتان خبرې نه کوو فقط موږ د شوروي سره خبرې کوو د روس سره نو هغه و چې هغه خو ټول ولیدل هغه مشکلات ټول ولیدل چې بعد شوروي د حکومت څه ونه سوه د خلکو پر سر میخونه ټاک واسوه هلګه در په در اسوه د خلکو پر ناموس تجاوز وسو یو د بل سره قتل عام کړه نو اوس ما په خیال چې بیا هغه فنکشن بس معلومی چې را روانه ده ولې چې دا څو ورځې دوی په دې باندې څنګه هیڅ فقط امریکایان دي ووځي ونه چې امریکایان ووځي نو بیا خو مکه د مونږ سره هم نسته نو دا خلک او دا طالبان دا فکر کوي چې موږ خو دا یو منظمه ډلې دا هم نه دی دا اوس په خپل کې طالبان په درو ته لور ډلو ویشلې دا اوس نو دا چې قدرت ورسېږي چې تر دې هم دې دی ویسي او به څه وویل چې دا مشکل تر دا به هم دی ویسي او په تاسو اوس امریکایان دا خبره کوي چې موږ تې موږ ته تضمین راکړي تې موږ ته تضمین راکړي چې بیا به دا افغانستان د خاورې څخه و غربین نه ته چا کوم مشکل نه متوجي چې لکه مخکې چې متوجي نو زه امریکایان تاسو ته کوم چې نو تاسو زمانه ته هغه ته په درته واسي او یا نو څه خو تش دي نو څه د اروپا د غاړې پر اصلي مشکل باندې هیڅ خبره نه کیږي. اصلي مشکل د افغانستان د خلکو بدبختي ده او د جنگ درې دل دي په افغانستان کې جنگ ودرېږي او سوله راشي او دا اروپا وژنه او د افغان وژنه ودرېږي. اصلي مشکل خدا دی پر دې باندې هیڅ خبره نه کوي یان د دې معنا دا چې افغان خپل د کچې لپاره کار کوي چې نو دلته د خلکو لپاره یو مسؤلیت شته دا وانسان د هم ولس لپاره په دغه باره کې هوښیار وسی او بیدار وسی بیا مخکنه د دې ښکاله مخکې فانه بیا تکرار نشي. السلام علیکم.
وعلیکم سلام ګران ورور، ستاسو او د نورو دوستانو ستونزې مو د خبرې کړې. هیله ده چې اړوندو چارواکو هم اوریدلې وي او د هواري لپاره یې لازم اقدامات وکړي. دوستانو، د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. بیا هم هیله کوم چې تاسو وکولای سئ په خپلو پیغامونو کې تر ډېره خپلو ټولنیزو ستونزو باندې تمرکز وکړئ، او کومې ستونزې چې په سیمه کې مو دي هغه راسره شریکې کړئ. سیاسي مسایل زموږ سره مه مطرح کوئ، موږ د سیاسي موضوعاتو لپاره نور بیلابیل پروګرامونه لرو او په هغه کې هم ستاسو نظرونه راخلو. البته په دې کې شک نشته چې ستاسو نظر خبریږي، موږ ته مهم دی، خو دغه خبرونه په ځانګړي ډول ستاسو د ټولنیز ستونزو او مشکلاتو لپاره جوړه شوې ده، او موږ غواړو چې چارواکي واوري او د دغو ستونزو او مشکلاتو په هواري کې اقدام وکړي. او د یادونې وړ بولم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو د نورو پیغامونو په هیله هم یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.